د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شی پیل شوې. په پیل کې لړ خبرونه. د کونړ ناړې ولسوالۍ اړوند څاو سیمه کې پرون غرمه مهال د هاوان نا چاو د مرمۍ د چاودې دوه لامل دی وی کورنۍ څلور تنه ټپیان شوي. په کونړ کې طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته د پیښې د ټپیانو د وضعیت په اړه وویل.
د کور خزه ماشومان څلور کسان چې د پدغه پیښې کې زخمي شوي دي، دا کسان هسپتال ته رسول شوي دي چې روغتیا حالت الحمدلله ښه ده.
د اسد آباد روغتیایي مسولین وایي څلور واړو ټپیانو روغتیایي حالت له خطر وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د سازمان د بشري حقوقو کمیشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل، افغانان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شپې تجربه کوي. د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې طالبانو د وخت رسیدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقوقو په بحران کې ښکېل شوی دی. میشل باچلی غونډې ته وویل په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ په اړه خبرې وکړې. دی وویل په افغانستان کې حالات او ساساس دی او د طالبانو له لوري لښ په ګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله یو میلیونو یو لک نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې لښ په ګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشاره پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد بیلابیلو ولایتونو دینی عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنې کړې دي. د همدارز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دینی علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي د پرانیزي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي اټکل کیږي چې د طالبانو د بیا واک رسیدو له پیله د روان کال تر نیمایي پورې د بې روزګار شو افغانانو شمیر له 200,000 تر 900,000 پورې ورسیږي. د ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بې روزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا یو میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته په پرونی ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکیټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټک کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راتلونکو څلورویشت ساعتونو لپاره د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه ولس. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه څلورویشت. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو څلوېخت ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو څلوېخت ټیټه 30. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 څلوېخت او ټیټه 20.
ازادي رادیو اورینن د پنشن به ورځ د 401 کال د خبرګولی یا جوزاد میاشتې شپږم د 2022 کال د جون شپږم ده. وړاندې په خبرونه کې د خړو نړیوال پروګرام وای په هر لس افغانانو کې نه د خړو لپاره د خړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیه هم مخ په لوړې دودي. سیګار وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر نه لکه پورې افغانان بې روزګار شوي. آیا په افغانستان کې به د بې روزګارانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بې روزګار شوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتون کې نظر اخیستی. د نورستان په درې سیمو کې لګیدلې اور مل شوی خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګیږي.
خلک لګیا دي، مصروف دي چې اور مهار کړي ولې د خلکو له توانمندې څخه وتلې دي.
په دې اړه مو چې دغه ورونه تر څه حد د اقلیم د بدلون زیږنده ده چارو د یو په نظر اخیستی.
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دې کې زه د اقلیم کې بدلون اثر مستقیما وینم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واوري چې د امریکا دفاع وزیر لوید استن ویلي ویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا لومړنی سهارنی خبری مجله زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکار کړ چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بې مخبل وړېدو دي. دغه پروګرام د افغانستان د څنګه ریس وای په نړۍ کې د غلې او تیلو د بیو لوړېدا په افغانستان کې وچکالی او ورسره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل ته خوا ورکړی او د افغانانو مصیبت لا زیات کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په هرو لسو افغانانو کې نه تنه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادراونکي هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګه رئیس مری الین مکروارتی وای په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخت یو وخت دوی ځان ته برابرولای شي. اغلی مکروارتی له ار ټی ای سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 8 میلیونه نور د غذایی نمسئولیت د بحران په حالت کې دي. دی وویل د دې خبرې معنی دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري. تر نیوی سلنې ډیر افغانان په نس نه مړي شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کم شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دی ورېدلي. ساشکال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډېری سیمې وچکالۍ ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50% کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دیخوا د غنمو اوړو او غوړیو بیا په سلو کې شل وړه شوې ده.
لبلې خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار ویلې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته تر 900,000 پورې افغانان بې روزګاره شوي دي. په افغانستان کې د بې روزګارۍ د ستونزې په اړه عصمت څروان د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورځنګ لمبه مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلې ښایي په دې کې ډېر شمېر هغه افغانان وي چې په خواه په امنیتي ځواکونو یا نړیوالو مؤسسو کې کار کوي. څه فکر کوي چې د بې روزګارانو شمېر به نور هم زیات شي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بې روزګار سوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. زه فکر کوم دا شمیر یوازې د هغه افغانانو دی چې ډیر یې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي او تعلیمي سکتورونو کې دندې درلودي، او دا یوازې همغه شمیر دی چې اوس په افغانستان کې موجود دی، نه هغه شمیر چې هر ورځ شاوخوا 4-5 زره په تعداد د هرات، نیمروز او فرال لارې د بیکاری لپاره په قانوني او غیر قانوني توګه یوازې ایران ته ځي. نو ویلې سوچ دا شمیر میلیونونو ته رسی، ځکه چې په نن نور افغانان چې دولتي دندې نه درلودي بلکې په خصوصي سکتورونو کې یو غول روړی پیدا کول او د طالبانو راتک سره سم خصوصي سکتورونه او نړیواله موسسې هم تقریبا فلج شوې. دا میلیونونه افغانان بیروزګار اسول او د بیروزګاری د صورت او د طالبانو د دولتداري ظرفیت ته پکتو دا شمیر په خطرناک ډول زیاتیدونکی دی.
از سب طالبان وای ګمرکی اوایدا او همدارس د قانونو له درکه اواید زیات کړي او نور هم زیاتوي. فکر کوي چې د بیروزګاری مخبهونی سي
د ځینو دولتي اداراتو لغوه کول، د سلګونه زره پخوانی مامورینو لدند غوښه کول، د میرمنو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو دریز، له هواد د خصوصي سکتور او نړیوالو اداراتو وتل او د طالبانو د دولتداري ظرفیت او تفکر په هیڅ عنوان نشي کولای چې یوازې د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخاوني ولسی. لدی سره سره ځینی راپورونه او آن د طالبانو ځینی غړي پر سنوي کې د طالبانو په حکومت کې د پراخ روان مالی فساد خبره هم کوي، او تر دې هاخوا تازه په تازه د افغانستان د ډیری یو عایداتي ځنګلونو ور اخیستل روان اقتصادي بحران لا څو چنده کوي. نو په ټوله کې وایي چې نه، په هیڅ عنوان د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخنه نیول کیږي، بلکې دا بحران چې څنګه روان دی ممکن ډیر زیات په شدت لا هم ډیر سي.
د بیروزګار شویو په منځ کې د شوزو برخه لا ډیره ده. د شوزو بیروزګار کېدل چې تر ډیره حد قصدي ده، د افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري؟
یوازې هغه شزه نه چې په خوای دولتي دند درلود او د بیروزګارۍ د کچې د پټټولو کې رول لوباوه، بلکې د افغانستان په سنتي ټولنه کې تر هغه رسمي شمیر چې په سول کې لول لس تر شلو شول کې ریداش میر خورا ډیر وو. د قالین بافې څخنیولې بیا تر کشمش پاکه یو نورو لاسي کارونو کې سلګونه زره مېرمنې په کار بوختې وي، چې د طالبانو دراتک سره سم د خصوصي سکتور د فلج کېدو لکه دا سلګونه زره مېرمنې بیروزګار شوې، چې په مستقیم ډول د افغانستان پر اقتصاد حد اقل دیرش سلنه منفی اغیز لرلی دی، او دا اغیز ورځ تر بلې څو چنده کیږي، ځکه چې د اقتصاد کلنی جی ډی پی د فرمول له مخې د هیواد د اقتصاد د ماشین د څرخ درېدل د جی ډی پی په ورځني ګراف کې لس تر دولس سلنه ټیټوالی راولي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزادو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په نړۍ کې د بې ځایه شو کسانو لوی شمېر هم افغانان خود لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې 7 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي، چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبل ترنس په نوم راپور کې چې نن خبر شوی ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکی خلکو د چټکی او پراخ بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي، خو د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 7 میلیون بې ځایه شو خلکو یوه لویه شمېره تشکیلوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د حاجی کلسیمې په یوه واده کې 25 کسان پر خوړو مسموم شوي. دغه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون د ورځې ناوخته د باران محصې په مرسته د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. د دې محصې تخنیکي مسؤول محمد حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسان د مالیدې په نوم د تېرې یکشنبې د ورځې د واده پاتې شوي خواړه خوړلي وو.
کله چې ساحه ته ورسېدلم د اکثرو ماشومانو یا د غټانو روغتیاي حالت شنه وو. اکثره ماشومان د بیروشي په حالت کې وو. اته نه پرم د خطرېز روغتیاي مرکز د امبولانس په ذریعہ باندې او میرویس روغتون ته انتقال کړل، او با ته نور مش په دوه امبولانسونو کې راوښتل. 22 نفر ناروغان مو د قندهار د میرویس روغتون مو پاته روان کړی دي، او درې نفر چې دوه زنانه دي او یو نکرن ماشوم دي هغه روغتیاي وضعیت تقریبا یو څه شو. هلته د کوریدو روغتیاي مرکز کې مو پریښول، هلته د داوی لاندې دي.
د پتیرو څو میاشتو کې په کندهار کې د خلکو د مسموم کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلې اور مړ شوی، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي. په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې د ولس په هڅو دی بیا لګېدلې اور مخطر ډېر نیول شوی ده.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بلشوي اور ساحې ته تللي، خو د اور شدت ډیر دی، وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی، او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی.
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوشتل چې له مرکز مسلکی ټیمونه ور واستوي، او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغه ته ای عائشه لبلنی کی بکومکونه او نور مرسته ورسوي. په نورستان کې دا اور وروسته لدی لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخ ځنګلي ساحې په ایرو بدل کړي. د خوست ولایت مساخیلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګیدلې، خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ور مورز یو ور بیا په دغو ساحو کې اور ولګید، خو اوس شدت کم شوی دی.
زینو زینو کې لګ لګ اور بل شوی چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او اقووري ډیر زر خبو کړو. اوس 200 کسان د دې اشر خلک حکومت دی دا تیار آماده ناشته چې خدای مکه بیا اور پوری نشي، نو تر اوسه پرې د اندام را حفظ او مراقبت روان دی.
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګیدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي، خو تر اوسه پورې اور تر ټولو ډیر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولی دی. د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډیره لږه ساحه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګیدلو اورونو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپریالي مسایلو په عبدالولي مدقق وای
دا ورونه چې زه اوس ګورم دا کې زه د اقلیم په بدلون اثر مستقیما وینم. دلیل دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا ور لګیدلې دا په خپل هیواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار څنګه موږ درو نو په دوی کې دا بادونه ډیر کم په خو وختو کې فقط موږ باد په دې وخت کې دی وړي په وخت کې د بادریت نه چې بادخیز او په وی لغه نه شروع کیږي د پر هلمند او قندار پورې برات د بادونه ګډول دې درې نشته لپاره ولې اوس دغه دې بادو شدت نور ولایتو کې هم محسوسي دي.
په دې اړه د چاپریالي مسایلو له پو عبدالولي مدقق سره بشپړه مرکه ورسته په خبرونه کې درته خبرو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ویل ویډیز باید اوکران ته د وسلو ورکړه چټک کړي. د دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د یوې غونډې د پرانیستلو په مهال وکړه او زیاته کړه لویدیز د روسیې پر ضد د اوکراین له جګړې سره د مرستې په اړه خپلې ژمنې ثابتې کړې.
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتوو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولی شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
شاغلی آستن په بروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د څه باندې 15 هیوادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه د هغو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناټو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی د سیشن بی پر خپل ملت ته په یو وینا کې له لویدیځ څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندوي سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناتو سرمنشین ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته به په مادرید کې د ناتو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درینې میاشتې وسی اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د برېښنا او تیلو د مصرف د کمولو په خاطر له دولتي کارکوونکو غوښتنه دي چې د جمعو په ورځو له کوره انکار وکړي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د لګښتونو د کمولو هڅه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کابینې یو غړي احسان اقبال پر خلکو غږ کړی و چې لږ چای وڅښي څو د چای واردات کم شي او اسعار وسپمول شي. د انفلاسیون د زیاتېدو او د ونډو د ارزښت له کمېدو سره په نړۍ کې د مجازي پیسو ارزښت مخ په کمېدو دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د تیر کال منی څخه تر اوسه پورې د مجازي پیسو ارزښت باندې 15% لویدلی دی. د نړۍ تر ټولو د مشهور مجازي پیسې بیټکاین ارزښت د سیشن بې پورس تر 21,000 ډالره ټیټ شو. دا په داسال کې د چې تیر کال د بیټکوین ارزښت $18,000 تر رسیدلی او په مجموع کې د مجازي پیسو د بازار ارزښت چې د تیر کال په نومبر کې $3 تریلیون او اوس $1 تریلیون تر راټیټ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو په افغانستان کې په یو شمیر ځنګلونو کې د ورستیو لګیدلو ورونو په باب چې آیا هغه د اقلیم د بدلون زیږنده ده د چاپیریال مسایلو له یو پوسر مرکه کړي خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. کناډای ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کناډایانو سره یې کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کاناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې مرستندوی بنسټونه او پخواني کاناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستان وباسي چې په دې هیواد کې د کاناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کاناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د جګړې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستان له دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هیواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایانو کاناډایي پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي او هغه د دې سبب شوی چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی د ایستلو په ژمنه ولاړ دی او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسېدلي دي. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکي. د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دی ورسپانې کتلي ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بی په ورځ له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره د ارتباط لرلو ته اړ کړی شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګیدلو ورونو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپریالي مسایلو پو عبدالولی مدقیق وایي له نړیوال اقلیمي بدلون څخه افغانستان هم مستثنا نه دی او په ځنګلي سیمو کې دغه اورونه، وچکالي، د اوبو کمیدا او نورې ښکاره بېلګې دي. په دې اړه مې له ښاغلي مدقیق څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې چې اورونه لګېدلي د سیمې د اوسیدونکو په خبره د پراخېدو یو علت تون بادونه دي، آیا دا هم د اقلیم د بدلون نښه ده؟
دغه په ځنګله کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعض نور عوامل هم کېدای شي چې په هغې کې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم شی چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې د ورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې ور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي، په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله، خصوصا د اوړي په وخت کې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې د ډېر ټیټ ده. د دې طرف خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتو وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مستعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې، او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي، دا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثره انسانان نه ویني، خو په مصنوعي شکل باندې دا ورونه سيزه اوس کورما د تا په سره تاسو باندې په دې کې زه د اقلیم په بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا ور لګیدلې دا په خپل هیواد کې خصوصا په منځنۍ سیمو کې هغه سیمې چې هلته څنګه همیشه بهار څنګه مقدرو یا د ایبرګرین څو کوي نو په دوه کې دا بادونه ډېر کم په خو وختو کې فقط موږ باد په دې وخت کې د وړي په وخت کې د بادریت نه د بادخیز او توای له نه شروع کېده د پر هلمند او قندار پورې براسه د بادونه موږ درلودل د درې میاشتې لپاره ولې اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي. نو کله چې ور لګیږي په ځنګل کې طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجود د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت سیر کې یا په وخت ناوخت ورښتونه او سیلابونه دا ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون ته.
مدخخ صاحب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړله. دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخت وچکالی ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالی به موقتی وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالی هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کم کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 15 تر 16 کلو یا شاید هم تر 10 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالی دوام وکړي. خو خیر موږ شدید وچکالی ته لامل داخل شوي، مونته د نورمال کلونه د ورښت نه لرو. موږ به د تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښت کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس چې موږ تاسې په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي د ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشو دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یوه نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده که ورته وایو. افغانستان په یوازې سر خو نشي کولای چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایط ته په پام د افغانستان چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست طالبانو دی، نړیواله ټولنه هم په رسمیت نه پیژندلې، آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به که چیرې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي، موږ به د نورو چاپېریالي ډیرو ستونزو شاهدان واوسو؟
زما د تشویش او نگرانی په مجموع کې همدا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی، او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم په بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې، ولې په خواشینۍ سره سره منفي اثرات او قرباني موږ ورکوو. په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، وکړي، باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فطن نړیواله هم دا کار نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هېوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي. هېوادوال باید حکومت یا دولتي مؤسساتو ته منتظر کېنني، یو بین المللي مؤسساتو ته باید منتظر کېنني، باید خپله لاس کار شي، خپله باید بلاوې وتړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هېوادوالو په واسو توان کړي، باید هغه درېغ نه کړي، که د اور په وژنه کې، که چېرې د اوبو په کم مصرف کې، که چېرې د سیو کار کی چې هغه د خطر لري چې په جنگل کې ور لګيږي یا په سرځای کې ور لګيږي یا نور چا دې نه ستونځي په مجموع کې د دې لپاره نه چې د نور خلکو ته کې د ما په نظر باندې زموږ د وادوالو ژوند مستقیما د دغو منابعو سره تړاو لري. ټول ژوند د پاپ خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کو ملاوي سره وتړو او لاس په لاس سره ورکو تر څو مثبت او مثمر کارونه وکړو تر هغه وخته پورې چې حکومت توان پیدا کړي نړیواله ټولنه توان پیدا کړي چې موږ سره کومک کړي باید خپله هم لاس وکړو.
د چاپریالی مسایلو پو عبدالولی مدقق چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې د وروستیو لګېدلو رونو په اړه چې هغه د اقلیم له بدلون سره تر څه حده تړاو لري خپل معلومات له موږ سره شریکول په همدې